دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ یم. سلامونه مې ومني اوریدونکو. په دې یو ساعت خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. خو لومړی خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرونو سرټکی: د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو استازو د اوربند پر غزولو او د نومبر پر شپږمه یو ځل بیا د خبرو اترو پیلولو هوکړه کړې ده. د شمالي وزیرستان بې کورسوي او کډوالو د بنو په بکاخیلو کې د دې لپاره احتجاج پیل کړی دی چې حکومت دې دوی ته نغدي مرستې بیرته جاری کړي. او ملګري ملتونه وایي چې دایسې چې په سوډان کې د پوځ او ملیشو ترمنځ په نښتو کې په سلګونه عام او بې وسلې خلک وژل شوي. اوس بشپړ خبرونه: د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د استازو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوربند پر غزولو او د نومبر پر شپږمه یو ځل بیا د مذاکراتو کولو هوکړه کړې ده. دا تر هغه وروسته ده چې دواړو لورو په دوحه کې د قطر او ترکیې په منځګړتوب د اوربند د موافقې په تړاو د اکتوبر پر 15مه دویمه ناسته پیل کړه چې د اکتوبر پر 10مه پای ته ورسېده. د اکتوبر پر 10مه د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د مذاکراتو په پای کې ټولو خواوو د اوربند پر دوام هوکړه کړې ده او د هغې هوکړې د پلي کولو پر لارو چارو به یوه اونۍ وروسته د نومبر پر شپږمه په استنبول کې د لوړې کچې په بله ناسته کې بحث او پریکړه کیږي. په اعلامیه کې راغلي ټولو خواوو موافقه کړې ده چې د څارنې او تایید داسې کړنلاره رامنځته کړي چې پر بنسټ یې د سولې، خوندیتوب او پر سرغړوونکي لوري د جریمې لګول باوري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د استنبول تر مذاکراتو سمدستي وروسته د اکتوبر پر 10مه پر خپل ایکس پاڼه په خپره کړې بیان کې ویلي چې حکومت یې د ډیپلوماسۍ او تفاهم له لارې د ستونزو حل غواړي. د شمالي وزیرستان بې کورسوي او کډوالو د اکتوبر پر 10مه د بنو په بکاخیلو کې د دې لپاره احتجاج پیل کړی دی چې حکومت دې دوی ته نغدي مرستې بیرته بحال کړي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې هم دوی ته د نغدو مرستو ورکول بیرته پیل کړي او هم دې دوی خپلو سیمو ته ستانه کړي. په احتجاج کې شریک یو قبایلي مشر ملک نور علي خان وویل چې دوی د بکاخیلو د کیمپ مخې ته ناستې او که یې تر دوشنبه غوښتنې پوره نسوي نو د بنو غلام خان او میرانشاه ترمنز لارا د احتجاج په توګه تړي. د احتجاج یو بل ګډونوال اسلم داخل وویل
چې د لاسه یې ولاسه کولنه دایته کډوالۍ ژوند تیروي او نن بیا په بکاخیل کې مختار سره روان شوی دی. هغه د باندې دی کاله کې مرواد دی کان د پېښور چې تمره کډوال دی سره روان دی. هغه بیا هم احتجاج هم روان کړای دی او امیر چې کومه جایزه مطالبه دوی چې میش نه را واپسې کوي خپل وطن ته مواله ځای دی. میش نه تقریبا یو کول چې کوم دی اف ډی ام ری په هغه بند کړی دی چې دوی میش واپسې کولای نشي. هغه د میش ترتی دوی میش ته هغه نر لږه واپسې هغه میش نشي.
په خبر پښتونخوا کې د قدرتي افدونو پر وخت د انتظام ادارې د بیړني حالاتو څانګې مرستیال مشر احسان داوړ مشال رډي ته ویلي چې د فندونو کمی له کبله د کډوالو نغدي مرستې ځنډول شوې دي. د پوینا چې کله هم فندونه ترلاسه کړي نو دا مرستې به بیرته جاری شي. په پاکستان کې د طالبانو سفیر وایي دا مهال په پاکستان کې نږدې 10,000 افغان وګړي په بیلابیلو زندانونو او توقیف ځایونو کې بند دي. سردار احمد شکیب د اکتوبر پر 10مه پر ایکس پاڼه په خپره کړې بیان کې ویلي دوی معلومات ترلاسه کړي دي چې شاوخوا 10,000 افغان کډوال نیول شوي او ګڼ شمیر نور په موټرو کې سپاره او د خپل هیواد پر لور روان دي. نوموړي تور پورې کړی چې په ځینو سیمو په ځانګړي ډول د پنجاب په سیالکوټ، خوشاب او اټک کې افغان وګړي نیوازې د پیسو له ورکولو وروسته له توقیف خوشي کیږي. په بیان کې له پاکستاني حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې د تورخم، سپین بولدک، غلام خان او انګور اډې لارې دي چې څومره زر وي هغومره زر یې خلاص کړي چې د دوی په وینا افغان کډوال په عزت او منظم ډول خپل هیواد ته ستانه شي. د پاکستاني چارواکو لخوا تر اوسه د سردار احمد شکیب د دې سرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویل شوي، خو تر دې وړاندې یې داسې تورونه رد کړي دي. ملګری ملتونه وایي کېدای سي چې په سوډان کې د پوځ او ملیشو ترمنځ په نښتو کې په سلګونه عام او بې وسلې خلک وژل شوي وي. دا خبره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویاند سیف میګانګو د اکتوبر پر 1.5 په جنیوا کې خبري اعلان ته کړې ده. نوموړي ویلي دا په داسې حال کې ده چې ملیشه ځواکونو د سوډان له پوځ څخه د هغوی وروستی قوي مرکز ګڼل کېدونکي الفشیر شار هم نیولی دی. په بیان کې راغلی چې ملیشه ځواکونو په لویدیځه سیمه دارفور کې پروت دا ښار د پوځ له 13 میاشتنۍ قبضې وروسته د تیر یکشنبې په ورځ نیولی و. په بیان کې راغلی دوی اټکل کوي چې په دې ترڅ کې به په سلګونه عام او بې وسلې کسان وژل شوي وي. نوموړي دا هم ویلي چې د جګړې له سیمې ژوندي وتلو خلکو دوی ته ویلي چې د ملیشه ځواک غړو لږ تر لږه پر 25 مېرمنو ډله ییز جنسي تیرې کړې دي. ملیشه ځواکونو په دې اړه لا څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د عام ولس ځورولو او وژلو تورونه رد کړي، بلکې پوځ یې په ورته کړنو تورن کړی دی. د پوځ لخوا تر اوسه په دې اړه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د خبرونو پای تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوریدونکو، که د خبرونې تر پای را سره وست نو دا او نور رپورټونه به واوري. پاکستان او په افغانستان کې واکمنو طالبانو د اوبند پر غځولو او د نومبر پر 6 د خبرو اترو پر بیا پیل هوکړه کړې ده. د سیاسي چارو یو شنونکی وایي دواړه غاړي باید له پارونکو بیانونو ډډه وکړي.
چې وایي چې مذاکرات کوو، نو مذاکرات خو هر لپاره سره کوي که نه، نو داسې خبرو سره خو بیا داسې نیت څرګند شي، جواب شي چې تاسو حل نه کول غواړئ، نو بیا خبرې سره کوئ.
بل پلو په پېښور کې د پاکستاني پوځ له مشر سره ملاقات کوونکو ځینو قبایلي مشرانو ویلي په کار ده چې د دواړو غاړو قبایلي مشرانو ته د سولې په خبرو کې د رول لوبولو موقع ورکړل شي. د ملګرو ملتونو په مالی مرسته په خوست کې یو شمیر پروژې پای ته رسیدلې. یو ځای کس وای
یو کالان د رسال له روان سره په هر کل کې صنعتي دول جوړ شوی دی، یار جوړ شوی دی، ولکتای جوړ شوی دی، ټول دا ګټه وړې دی.
د دې هر څو ورځو ته مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو استازو پر دې هوکړه کړې ده چې اوربند بغځوي او د نومبر پر 6 به یو ځل بیا د ترکیې په استنبول کې سره کښېني چې دوه اړخیزې ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. دا له هغه وروسته ده چې د اکتوبر پر 15 په استنبول کې پیل شوي خبرې اترې د اکتوبر پر 1.5 پای ته ورسېدي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه یو خبرپاڼه خپره کړې ده چې په کې د دواړو لورو لخوا د نومبر پر 6 د خبرو اترو پر بیا پیل هوکړه شوې ده. په دې اړه تفصیل د مشال رډي خبریال شاهنواز ترکزی په دې رپورټ کې راکوي.
پاکستان او افغانستان د خبرو اترو په دوباره شروع کولو سلا شوي، تر هغې چې دوی په 6 نومبر د ترکیه په استنبول کې دوباره خبرې اترې پیل کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به اوربند هم وي. د ترکیه د خارجه چارو دفتر منیسټری آف فارن افیرز د خپلې ایکس پاڼې د لارې خبر پاڼه جاری کړې چې هغوی پکې د اکتوبر په 1.5 لیکلي را روانه غونډه چې په 6 نومبر به هغلته کېږي، پکې به د اوربند نافذولو په طریقه کار هم خبرې اترې کېږي. دغه خبر کې زیاته شوې د 15 تر د 1.5 اکتوبر پورې هغلته د خبرو اترو مقصد هم دا چې د دوها قطر غونډې په وخت شوي اوربند یقیني کړی شي. دا چې د خبرو اترو په دوران هم د دواړو غاړو د واکمنانو لخوا هم د خبرو اترو د غونډې په مهال زیاتره وختونه ګواښېدلي بیانونه هم ورکېږي، نو آیا بیا په داسې حال کې به دغه مذاکرات کامیابه شي؟ مشادر هم دغه پوښتنه د سیاستوال او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک نه وکړه.
هغوی بیا داسې خبرې کوي، غیر ذمهوارانه خبرې کوي که نه، دا خو یو قسم ته اشتیارانګیزي ده، او دا خو اشتیارانګیزي چې ده دې سره د لکونو خلکو ژوند او مرګ تړلی دی. پکار نه ده چې داسې خبرې خلکو کوي. او بیا چې وایي چې مذاکرات کوو، نو مذاکرات خو حل لپاره سره کوي کنه، نو دې داسې خبرو سره خو بیا داسې نیت څرګند شي، جواب شي چې تاسو حل نه کول غواړئ، نو بیا خبرې سره کوئ. چې خبرې کوئ نو پکار ده چې هغې لپاره روغ نیت او سمه اراده او لږ په ژبې باندې کابو پکار دی.
د اکتوبر په 15مه د دفاع وزیر خواجه آصف میډیا سره خبرو کې ویلو که د افغان طالبانو سره مذاکرات د لارې معاملات سم نشو نو بیا خو د هغوی سره آزاد جنگ دی. د خبرو اترو په دې لړۍ کې پاکستان د افغانستان غواړي چې تحریک طالبان پاکستان په نوم وسلوالې ډلې ضد ګام واخلي او پاکستان دې په دې خبره باور کړي چې ګنې دغه ډله به هغلته هیڅ بریدونه نه کوي. د افغانستان د ملي ریډیو ټلویزیون د اکتوبر په 13مه د هغه هیواد د داخله چارو وزیر سراج الدین حقانی یو ویډیو شریک کړي چې پکې وایي چې دوی ډیر واره پاکستان ته ویلي ټي ټي پی ستاسو د ملک دننه ستونزه ده او دوی هیڅ ذمہواری نه اخلي، باید پاکستان دی په خپل هواره کې. ورسته د دواړو خيزو جګړو په دوه قطر کې د اوربن فیصله په 13 او 19 اکتوبر غونډه کې شوې و. د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د اوربن خبرې د قطر او د ترکی په منځګړی توپ کېږي. دغه مذاکرات د هغه پیخي ورسته شروع شوه چې کله د افغانستان د ملي ریډیو ټلویزیون د یو رپورت سره سم د اکتوبر په 19 ماخام په ارګون پکتیکا او برمل کې د پاکستان په هوایی بریدونو کې ځینې خلک وژل شوه. بلخو پاکستان حکومت د اکتوبر په 19 ویلو د افغانستان له لوري د پاکستان په ګڼو ځایونو کې بریدونه شوي. افراسیاب خټک بیا دا هم ویل بدمرغي ده چې د پاکستان د لوري د مذاکراتو په ټیم کې د خارجه چارو دفتر نه هیڅوک نشته، بلکې په کار خو بیا دا و چې دې کې لږ تر لږه د افغانستان لپاره د پاکستان کوم وسنه او یا پخوانی سفیر هم موجود وي.
خو یو سفیر صادق خان چې هغه دلته کې سفارت کې کار کړی و 15 کال، هغه خصوصي نماینده د افغانستان ته او دې خبرو کې هیڅ هغه څه ونه لیدل شو. د پاکستان کې چې د خبرې وران دي خو دغه پاتې شو وران دي چې چا کار دی هغه نه کوي او چې چا کار نه دی هغه به کوي.
د پاکستان حکومت شاوخوا هر داسې بیان چې د مذاکراتو په ځنډیدو یا ناکامۍ جاری کیږي پکې وایي چې هغلته په افغانستان کې ځینې د هندوستان مرسته کوونکي واکمنان ناست دي او نه غواړي چې ګنې دغه مذاکرات کامیاب شي. خو د هندوستان حکومت په رسمي ډول دغه تورونو ته څه ځواب نه دی ویلی. بلخوا په سرحدي پوله د لانجو وروسته هغلته د تورخم په شمول ګڼې تجارتي او د ولس د تګ راتګ لارې شاوخوا په 3 ورځو تړلې شوې. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبري غړی اورئ.
د پاکستانی پوز مشر حسیم منیر تیر ورځ په پېښور کې لا یو شمیر قبایلي مشرانو سره لیدل کړي او هلته یې په وینا کې ویلي چې پاکستان د افغانستان په ګډون له ټولو ګاونډي هیوادونو سره امن غواړي او د افغانستان له خاورې څخه په تنظیمېدونکو وسلوالو فعالیتونو څخه دی تنگ دی او د پوینا د نسی برداشت کولای. په دې غونډه کې شریکو قبایلی مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د پوز مشر ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ باید ټولې مسلې د خبرو اترو لاري هواري کړل شي. تفصیلي غلام غوس راکوي.
د پاکستان د پوز مشر فیلډ مارشل آصف منیر ویلي پاکستان د خپلو ټولو ګاونډي هیوادونو او په خصوصي توګه د افغانستان سره امن غواړي او پاکستان به په خپل خوره د افغانستان د خورې نه ترګري نه برداشت کوي. د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR لخوا د خبر شوی بیان تر مخه د پوز مشر فیلډ مارشل آصف منیر دا خبره په پیښور کې د قبایلي زیلو د زینو مشرانو سره د اکتوبر په 13مه په یو جرګه کې کړی ده. د پوز د مشر د دغه خبري په اړه په هغه جرګه کې موجود د مومندو یو قبایلي مشر نادر منان کوډاخیل له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
هغه جواب هم دا و چې افغانستان موږ ګاونډي مرته موږ سیاح مرته مسلمانان یو یو بل دی پر کوبل او سیریو موږ افغانستان هیڅ قسمه تاریخ خواله نه غواړو خو ځینې موضوع یا ځینې دغه مشکلات راځي او هغه د وجه
د ISPR د خبر پانی تر مخه د پوز مشر آصف منیر دا هم ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترګر ګروپونو په ضد د کاروایي کولو په ځای هغوی ته سهولت ورکړی دی خو د مومندو قبایلی مشر نادرمنان کوډاخیل وایي د یو بل د خاورې نه د وسلوالو د سهولتکارۍ معامله ډېره پیچلې ده او قبایلي مشرانو د اکتوبر د 1 په غونډه کې عسکري چارواکو ته وړاندیز ورکړی چې د پولی د دواړو غواړو قبایلي مشرانو ته دې موقع ورکړی شي چې هغوی د جرګې د لارې دا معاملات حل کړي. د پوز مشر قبایلی جرګې ته په وینا کې دا هم ویلي چې پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا نه به د ترهګرو او د هغوی د سهولتکارو په مکمله توګه صفایي کوي. خو بلې خوا ته هم تیره ورځ بیا د پښتونخوا اعلی وزیر سهیل اپریدی په راولپنډۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د وسلوالو په ضد د عسکري ادارو عملیات د ډیر وخت نه روان دي، خو په دې وجه ناکامه دي چې د صوبې حکومت او د ځایي ولس سره د پالیسیانو په جوړولو کې مشاورت نه کیږي.
ہمیں اعتماد میں لیا جائے، خیبر پختونخوا کا صوبہ ہمارا ہے، ہمیں تمام مشاورت میں شامل کیا جائے.
د پختونخوا صوبہ زمونگ دا او مونگ دی پا مشاورت کی شامل کرے شی. کدا مشاورت روستو سب پالیسی جوڑی گی نو دا منفی اثرات و پزیبا دا حقی مثبت اثرات وی. دا 2004 نواخلا تر اوسا چی سمر هم پالیسیان جوڑی شوی نو پا بندو کمرو کی جوڑی شوی او په دې وجه نه پوځي عملیات په کار راځي او نه د استخباراتي معلوماتو په بنیاد عملیات په کار راغلي دي.
اپنی ہے بند کمروں میں بنی ہے، نہ ہی آپ کے ملٹری آپریشن جو ہے کام آ رہے ہیں، نہ ہی آپ کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کام آ رہے ہیں.
خود ISPR د خبر پاڼې تر مخه د پوز د مشر سید عاصم منیر سره په جرګه کې موجود قبایلی مشرانو د ترګرو په ضد د پوز د مکمل حمایت د اعظم اعاده کړی ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته غوښتل د پاکستان افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. په داسې وخت کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوربند غزولو هوکړه شوې ده او ټاکل شوې چې د نومبر پر 16 خبرې اترې بیا وسی، په عین وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي وایي د پاکستان او افغانستان مشران باید له پارونکو بیانونو ډډه وکړي او بل پلو د دې په وینا دا هم مهمه ده چې دواړه غاړي د وسلوالو د تګ راتګ په مخنیوي کې یو بل سره همکاري وکړي. شبیر احمد جان دې موضوع ته کتنه کړې ده.
پوهان شون کې وای چې وړاندې نه دوه خو اړکی خرابې دي او کړکېچنې هم دي او بریدونه هم وخت په وخت پیوبل کیږي. بیا داسې حال کې پیوبل تورونه لګول یا د یو بل پر ضد بیانونه ورکول نور هم نقلاري ته هوا ورکوي. باید دوه خو د مذاکراتو له لارې کشالي هوارې کړي او د یو بل پر ضد بې ځایه بیانبازۍ نه ډډه وکړي. پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم څانګې استاد او شرون کې چې په سیمه کې پاترګرې څېړنې کړي او کتابونه هم لیکلي دي، پروفیسر ډاکټر سید عرفان اشرف مشال لیډو ته وایي،
یو طرف ته موږ ته لاګي چې د دوړو ملکونو په مانځ کې د حالات دوره کړکېچن دي نه لکه سوره جوړېږول شي. که طالبان چرې تعاون وهم کې یو ټي ټي پي افغانستان نه ختم هم شي، بیا هم د ټي ټي پي معامله دوره کړکېچنه داس آغا ختمیږي. ځکه نه څه لکه ما څنګه ذکر وکړو چې د پاکستان کې هم د ټي ټي پي سلیپنګ سیلز دي، یا دلته کې هم دغه مشتوال شته. نو پاکستان سره یو ټوس موقف په دې حواله ضروري ده چې بیا که افغانستان نه ختم شي ټي ټي پي، بیا پاکستان کې ټي ټي پي څنګه ختموي. پہله خبره. دویمه خبره دا ده چې ګوره، یو خو د پاکستان دریز دا چې افغانستان زمکه د پاکستان خلاف استعمال نشي، بالکل ټیک دریز ده. خو بیا دنه علاوه د طالبانو هم دا یو دریز شته چې د پاکستان زمکه د طالبانو خلاف استعمال نشي. او افغانستان یو ساورن خود مختار ملک وګڼي، خو د دې پره دړکې یا سکوندا یو بل بن الزامونه دې سره د معاملات نور کړکچن کیږي، د خلکو جذبات کاریږي، دا د مسلې حل نه ده.
پېښور کې د شخصي ټلویزیون ډان مشر علي اکبر وای چې دوه خو ته ښکاري داسې چې امن لپاره سنجیده نه دي، او خو سي د امن لپاره کمې او د جنگ لپاره سي وخت کاری.
په استنبول مذاکراتو کې داسې ولګېدا چې ر دوی دا ناشته چې کومه دا د سولې لپاره نه کوي، بلکې مدورانی د لپاره کوي. ځکه چې ماته دوه طرفونه چې کوم دی، هغه پاکستان دی او هغه افغانستان دی، مخلص ہونا لگے دل دا امن دا پارا او دا سکھکاری چیرا بس معاملہ باندھے چدے دا خپل مس کی تاو تریخوالے نور سیوا کی منگ دا پاکستان بیانون اخکاری خو کمو دا افغانستان مو گرون و اغیم بیانون چیدی اغیم دا شر طرف تا بوزی دا سول طرف تا نبوزی
نوڑ جاتے بھی کدا بیان بازی وندر دا او امن لپر سنجیدہ حال زلے دوانو حیوادونو ونکڑے نیوار بیا جنگ تبلار حوارشی او دا وربا افغانستان او پاکستان پاوڑم بھی ذریعہ بلتا مخامخ ہوئی
بے زیاد نقصان ورسی او دا سے اخکاری لکہ دا جگڑا چی کم دانو مانلوہ دا یو ذلی بیا پشای بیرونی قوتون اخکاری چی آغا دا ذل چی کم دینو آغا پاکستان او افغانستان بخپن ماس کیا چول غواری نو مخ کے خدا سے واجی آغا بیرونی او خارجی قوتون دا غی خلاف افغانستان پا کارا جنگی دو سپورٹ با پاکستان ورکو خوز در تکو پاکستان او افغانستان مطلب یو بل سر مخ شی بیا خاص کر آغا طرف تم پختانه دی دی طرف تم پختانه دی
دا دونه چې پاکستان دوا کوي چې ٹی ٹی پی مشران او جنگیلی په افغانستان کې میشتي او د پاکستان دنه حمله کوي. په کال 2020 کې پر افغانستان د طالبانو تر وکمنې دورسته د پاکستان په 100 زله په هغه هواد کې حمله کړي او دا وی کړي چې په بریدونو هدف یې تحریک طالبان پاکستان غړي وو. او افغان حکومت او ولسی خلکو بیا ویلي چې ولسی زینه په نخښه شي ودی د دوه هوادونو ترمنځ تو تریخوالی او جګړه تر هغه ورسته پیل شو کله چې پاکستان پر کابل او پکتیا هوایي بریدونه وکړل. ورستو دا ٹی ٹی پی یو سرچینی مشال لیڈو ته ویلی چې دا کابل په برید کې دوه مهم غړي وجل شوی دي، خو نمونه لانی دی پډاګ کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دا مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. د شمالي وزیرستان بې کورسو یو کډوالو د بنو په بکاخیلو کې د دې لپاره احتجاج پیل کړی دی چې حکومت دې دوی ته ورکول کې دونکې هغه نغدي مرستې بیرته جاری کړي چې د دوی په وینا له تیرو لسو میاشتو راهیسې درول شوي دي. دوی وایي د دې مرستو د بندېدو له کبله له سختو مالي مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی په عین وخت کې دا غوښتنه هم کوي چې حکومت باید د دوی سیمې له وسلوالو پاکې کړي او دوی خپل سیمو ته ستانه کړي. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان به کورشو کډوالو بنو بکاخیلو کې احتجاجي لاریون پیل کړي. حکومت نه غوښتنه کړي چې د 13 میاشتو نه ځنډیدلې نقدې مرستې دې ورکړي او خپل سیمو ته دې ستانه کړي. دوی وایي چې هر ځل یې خپلې مرستې په سوال مینات او احتجاجونو پس اخستې. د 10-11 میاشتو نه نقدې مرستې بند دي، له ستونزو سره مخ دي او د 10 کلونو نه بې کوره دي. کډوال وایي چې نه حکومت مرستې پر وخت ورکوي، نه یې خپلو سیمو ته ستانوي. د کلونو نه یې د خیمو ژوند په برخه دی. احتجاج کې شریک د کډوالو یو مشر ملک نور علي خان وویل چې بکاخیل کیمپ مخې ته ناست دي. د دوشنبه پورې که غوښتنې پوره نه شوې نو بنو غلام خان او میرام شاه سړک د احتجاج په توګه تړي.
میز والا او به چې میز او ټنټ والا کوي، خو دا ټنټ د طالبان زره سدګۍ ته مداخلې په نومه د مشهور د پوره لګولی دی چې دغه دونینار ورسوي و متاثرین ته غاپیل دی چې هغه دونینار ورسوي. میز د رور نورا ټنټ لګولی دی. د میرم شاه د میرالي چې کیم څه جارون دي و ته د میز دا اپیل دی چې دا دوه ورځې کې دی د خپل ضرورتي نه پیراکو بیمرون وي نه را تکلیف وي ادام پاورز که د خدای خوښه وه د میز چې تمام متاثرین سره جمع شي بیا میز په روټ کې دا ټنټ لګوي روټو بندوي میز و خپل و متاثرین ته هغه د مساج د پرته د لاژلې مطالبه هغه کي تا بندو میز وي لوړ وي.
د احتجاج یو بل ګډونوال اسلام مداخل مشال ریډیو ته وویل چې د 10 کلونو نه بې کوره دي، نه مرستې ورکوي، نه یې سیمو ته ستنوي. که خپل حق ورنه کړي نو پراخ احتجاج پیلوي.
چې د لاسه یوه لسې کلونه دی د کډوالۍ ژوند تېروي او نن بیا په بکاخیل کې مختره سره غونډ شوي دي. هغه د بانې د کالا کې مروا د ډیکان د پېښور چې څومره کډوال دي سره غونډ دي، هغې بیا هم احتجاج روان کړی دی. میش چې کومه جایزه مطالبه درو چې میش نه را واپسیږئ خپل وطن ته مو ولاژئ، میش د ډی ایم ای ریشن یو کیو شای نه غوړي خو میش واپسیږئ. نو هغه په دې کې دی ناکام دي. نن بیا میش دا ورته یایي چې د میش نه تقریبا یو کل چې کوم دي ایف ډی ایم ای ری پایخه بند کړي دي. میش خپل مسجینه هانه کیږي چې اها د میش خاک جوړیږي چې دوی میش واپسی کولای نه شي. اها د میش ترځي دوی میش ته اها نر لږي واپسی ها د میش نشي. اول مطالبه نن د میش ده دو چې میش بالکل واپسی غوړي د هغه بر احتجاج هانه خاتمه وي.
2014 کال فوزی عملیاتونه لکونو خلک به کورول چې د انتظامیه حکومت په وینا اوس ستانه کړل شوی. خو د شمالي وزیرستان په 100 تحصیلونو کې د داخلو تحصیل نیمایي او شوال پوره تحصیل بې کوره شوي خلک لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستانه کړل شوي. د شمالي وزیرستان کډوالو دغه غوښتنو په اړه د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو د انتظام ادارې پی ډی ایم ای ایمرجنسی څانګې ډیپټي ډایرکټر احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د فنډز د کمی په وجه د کډوالو نقدې مرستې ځنډول شوې. څنګه هم چې فنډز راشي مرستې به جاری شي. د دوی د واپسۍ لپاره یې تیاری نیولې. څنګه هم چې فوز د دوی د سیمو کلیرنس ریپورټ ورکړي نو دستنې دو بهیر به یې پیل کړي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم هم مشال ریډیو ته وویل چې د داخلو کډوالو د ستونزو په اړه له متعلقه ادارو سره په تماس کې دی. د دوی د سیمو د صفایي عمل روان دی خو حالات لاسم نه دي. څنګه هم چې هلته حالات برابر شي نو دستنې دو بهیر به پیل شي. کډوال وایي چې کالونه یې په خیمو کې وباسل، نوره دې د دوی سیمې صفا کړي، خپلو سیمو ته دې ستانه شي چې نور خپل کورونه آباد کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو د عمر دراز وزیر په ریپورت کې اوریدل چې له شمالي وزیرستان څخه بې کوره سویو کډوالو د بنو په بکاخیلو کې د دې لپاره احتجاج پیل کړی دی چې دوی ته د نغدي مرستې ورکړل سي او هم د خپل کورونو ته ستانه سي. دوی وایي که غوښتنې ونه منل سوي نو د دوشنبه په ورځ به سړکونه وتړي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوریدونکو، مشال ریډیو دغه خبرونه هر ورځ د پېښور له سره سم ل شپږو تر اوو بجو خبريږي. تاسو پکې د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې اوریدل سي. وخت د خبرونو د لنډیز. د پاکستان او افغانستان کې د واکمنو طالبانو استازو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوربند پر غزولو او د نومبر پر شپږم یو ځل بیا د مذاکرات کولو هوکړه کړې ده. د اکتوبر پر 13 د ترکیې د بهرنی چارو وزارت په ایکس پاڼه په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د مذاکراتو په پای کې دواړو غاړو د اوربند پر دوام هوکړه کړې ده او د هغې هوکړې د پلي کولو پر لارو چارو به یوه اونۍ وروسته د نومبر پر شپږمه په استنبول کې د لوړې کچې په بله ناسته کې بحث او پریکړه کړي. د شمالي وزیرستان بیکورسو یو کډوالو د اکتوبر پر 13 د بنو په بګاخیلو کې د دې لپاره احتجاج پیل کړی دی چې حکومت دې دوی ته نغد مرستي برتبال کړي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې هم دوی ته د نغد مرستو ورکول بیرته پیل کړي او هم دوی خپلو سیمو ته ستانه کړي. په خبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام اداره وایي چې د فنډونو د کمی له کبله د مرستي ځنډې دلی دي او د دوی په وینا چې کله هم فنډ ترلاسه کړي نو د مرستي به بحال سي. په پاکستان کې د طالبانو سفیر وایي دا مهال په پاکستان کې نږدې 10,000 افغان وګړي په بیلابیلو زندانونو او توقیف ځایونو کې بندي دي. سردار احمد شکیب د اکتوبر پر 13 پر ایکس پاڼه په خبره کړې بیان کې ویلي دوی معلومات ترلاسه کړي چې شاوخوا 10,000 افغان کډوال نیول شوي او ګڼ شمیر نور په موټرو کې سپاره او د خپل هیواد پر لور روان دي. ملګری ملتونو وایي کې دای سي چې په سودان کې د پوځ او ملیشو ترمنځ پنشتو کې په سلګونه عام او بي وسلي خلک وژل شوی وي. د خبره د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د دفتر وایان د اکتوبر پر 13 په جنیوا کې خبري اعلان کړی ده. تاسو مشال ریډیو ته غوښیست اوریدونکو، وسم رازو د نورو ریپورتونو پر لور. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو له څخه راهیسې په ګڼ شمېر افغان کډوال د دې لپاره پاکستان ته تللي وو چې له هغه ځای نورو هیوادونو ته لاړ سي. په دې ترڅ کې ګڼ شمېر افغان خبریالان هم پاکستان ته تللي وو چې له هغه راهیسې ځینې وتلي او لا هم ډېر هلته پاتې دي. دوی وخت په وخت غوښتنه کړې ده چې له دوی سره دي مرسته او وسی. په عین وخت کې د خبریالانو د ساتنې تنظیمونو هم د دوی د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. په دې اړه دا رپورت اورو.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان یا امسو د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انټونیو ګوتریش، د یاد سازمان د کډوالو عالي کمیشنری، د بشري حقوقو شورا او د بشري حقوقو او رسنیو د حقوقو د ملاتړو یو شمېر نورو بنسټونو ته په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان میشتو افغان خبریالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه یې کړې ده. په لیک کې چاوه نسخه د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 9 خپره شوې خبرداری ورکړل شوې چې لسګونه افغان خبریالان چې د طالبانو تر بیاسلي واکمنۍ او د 2021 کال اګست میاشتې وروسته یې پاکستان ته پناه وړې ده، اوس له خپلو کورنیو سره د نیول کېدو، شکنجې، باج اخیستنې او جبري ایستنې له خطر سره مخ دي. په لیک کې راغلي ډېری افغان خبریالان په پاکستان کې له قانوني اسنادو او هیڅ ډول امنیتي تضمین پرته ژوند کوي او د پاکستان حکومت د دوی د ویزو له تمدید څخه ډډه کړې ده. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د سازمان مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل چې دا لیک به د لاسلیکونو له راټولولو وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي او نورو نړیوالو ادارو ته واستول شي. هغه زیاته کړه
موږ ګڼ راپورونه او روایتونه لرو چې له بده مرغه زموږ هم مسلکان په پاکستان کې له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. موږ وغوښتل چې د هغوی غږ شو او دا مهال مو د عدالت غوښتنې لیک چمتو کړی او ټولو خبریالانو او د خبریالانو ډلو ته مو استولی دی چې له پراخو لاسلیکونو وروسته به یې د ملګرو ملتونو سرمنشي او د خبریالانو د ملاتړ ټولو بنسټونو ته واستوو څو اوسنی وضعیت بدل شي.
پیدا بکنه.
دغه سازمان له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو غوښتي چې د پاکستان حکومت وغواړي چې د افغان خبریالانو د ایستنې بهیر ژر ودروي او هغوی ته موقتي استوګنه او قانوني اسناد برابر کړي. په لیک کې همدارنګه غوښتنه شوې چې د ویزو او بشردوستانه استوګنې بهیر چټک شي، هغو خبریالانو ته چې له ګواښ سره مخ دي لومړیتوب ورکړل شي، او د نړیوالو ادارو په همکارۍ عاجلې بشري او رواني مرستې ترسره شي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نوې غوښتنو مې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
په وروستیو میاشتو کې وروسته له دې چې د استوګنې ویزې تمدید نه شوې او اوس د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ترنګلتیا له امله د افغانانو د نیولو بهیر په دې ښار کې زیات شوی دی. دا حالت د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د هغو خبریالانو لپاره ډېر ستونزمن دی چې له افغانستان څخه راغلي دي. له یوې خوا د پولیسو لخوا د نیونې او ایستنې ویره، او له بلې خوا د کډوالۍ د کیسونو د پروسس ځنډ د دې ټولو خبریالانو لپاره جدي اندېښنې جوړې کړې دي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په وینا ډېر افغان خبریالان په پاکستان کې نورو هیوادونو ته خپل د پناه غوښتنې د کیسونو د ثواب په تمه دي، خو وایي د دوی اقتصادي او رواني حالت ډېر خراب شوی دی. مخکې له دې هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بې پولي خبریالانو سازمان یا RSF او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا CPJ د پاکستان میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د راپورونو له مخې له هغه مهال راهیسې چې د پاکستان حکومت افغانانو د استوګنې د ویزو د تمدید لړۍ درولې ده، د بې اسناد افغانانو د نیولو او افغانستان ته یې د ایستنې بهیر چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنري UNHCR د شمیرو له مخې له اپریل میاشتې څخه د سپتمبر لومړیو پورې پاکستان له 5,45,000 ډېر افغان کډوال له هېواده ایستی دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو سم راځو د یو بل ریپورت په لور. د افغانستان د خوست ولایت نظر شاه کوټ ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د پروژې د خدمتونو دفتر لخوا په 15 کلیو کې د کلیوالي سړکونو، اسنادي دیوالونو او د اوبو د کینالونو او نورو برخو کې 70 پروژې بشپړې شوې دي. مسولین وایي چې په دې یو کلنه برنامه کې شاوخوا 2,000 ځایي ځوانانو ته کاري موقع هم ورکول شوی وي. ځایي خلکو په دې خوشحالي څرګنده کړې. د نجیب الله خیل نور حال راکوي.
د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ په 15 کلیو کې 70 پروژې چې ټول ورباندې 1,550,000,000 افغانۍ لګښ شوی، د نړیوال بانک په مالي ملاتړ او د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو د دفتر په چوکاټ کې د 1 کال په موده کې پلی شوې، چې په کې کلیوالي سړکونه، استنادي دیوالونه، د اوبو کانالونه، خلکو او بې سرپرسته ښځو لپاره د کاري فرصتونو برابرول شامل ول. د نادر شاه کوټ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی حاجی المر خان مشال راډیو ته وویل
یو کالان در حساب لای روان سا په هر کل کې صنعتي دول جوړ شوی دی، یار جوړ شوی دی، ولکتای جوړ شوی دی. د 15 په تکل ان شاء الله چې د نادر شاه کوټ ولسوالۍ په د زنخل په سیمه کې هر کل ته دا کول شوی دی، ټول دا ګټه وړي دو او خلک تنخیب کوو خوشتي دی برزینا و دویم یو کورینا ورته شي.
د کاری فرصتونو کمخ ډیر کله د دې لامل کیږي چې د نورو ځوانانو په شان خوستیجن کې هم په قانوني او قاچاقي لارو یا بل هیواد ته د تګ هڅه وکړي. چې بیا ډیری په دې هڅه کې له ستونزو او کړاوونو سره مخامخېږي. د نادر شاه کوټ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی اکبر شاه وایي،
ډیره مهمه خبره یې دغه د ټیل نه چې خو کور پیدا شو او بل د کوم خلک چې نن سبا کې فرار کړي په کچکی چې ډېر ښکلي ځوانانو میګیلو صبر کړه، دغه د واجه چې اقتصاد نشته، کور نشته، او د سخت کول زمیږ د سیمې نادر شاه کوټ خلک ډېر د کچکی نه وګرځل. ستره ګټه یې دا وویلې چې پیسې او کاروبار ورته پیدا شو، پنځه روپۍ وګټلې ولته پمیلته یې چپ یې وړل.
د ټولنیز ملاتړ او معیشت په دې پروګرام کې د ټولنې د نورو اړمنو قشرونو لپاره هم ځینې خدمتونه په پام کې نیول شوي وو چې موخه یې کوردنه له دوی سره د لږو مرسته شویو امکاناتو څخه د خپلو اقتصادي اړتیاوو پوره کول ول. د برنامې ولایتي مسؤول انجینیر عبدالبصیر محمدزی وویل،
دیارلس سوه کورنیو نه زیاتو کورنیو ته موږ غذایي مواد توزیع کړي دي، او تر څنګ مو یوه بله برخه لرله چې هغه بې سرپرسته ښځې چې سرپرستي کور نه لري غې فورمو گئی چرگان چی ورته غم توزیوا.
در نادر شاه کوټ ولسوالۍ په کلیو کې د ټولنیز ملاتړ او معیشت برنامه چې د دې ولایت د کلیو پراختیا ریاست په چوکاټ کې پلی شوه، ځایي چارواکو له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې د خلکو د اسانتیاوو لپاره نورې پروژې هم پلی کړي. خوست والی مولوي عبدالله مختار د غونډې ګډونوالو ته وویل،
نو ټول مشتاق ته د بهتید نه د ملاتړ بلنه هم ورکوم او دلته د کار کولو بلنه هم ورکوم، او غوښتنه مې دا راسې د اساسي کارونو او د داسې پروژو د تطبیق دپاره دلته راشي چې دغه ملت او د ولسونو دپاره تل خوښي پکې غږ دی وي.
سره له دې چې د خوست اوسیدونکي په وروستیو کلونو کې د نړیوالو بنسټونو په مالي ملاتړ د سپیری او نادر شاه کوټ په ولسوالیو کې د خلکو د ژوند د بېلابېلو برخو لپاره د ګڼو رغنیزو پروژو پلي کېدنه یو ښه ګام بولي، خو تر څنګ یې غواړي چې د دې ولایت د پاتو ولسوالیو د اوسیدونکو ستونزې او اړتیاوې هم له پامه ونه غورځوي.
مشال د ریډیو تر څنګ په ویبسایټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمې او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو، رځو د یو بل رپورټ پر لور. په تورخم په لنډی کوتل بازار کې د تورخم دروازې تړل کېدو پر ضد احتجاج شوی دی. مظاهر شان ویلي چې د لارو تړل کېدو له وجې سبزی او میوې خرابېدو ډیر تاوانونه اوراوړولي دي. د پاکستان پر حکومت تور پورې کړی چې کله هم په افغانستان کې د میوو سیزن پیل سي نو دا دروازه وتړي او هلته تازه میوې خراب سي او سوداګرو ته په میلیونونه ډالر تاوان ورسوي. خو بیا په تورخم کې د پاکستان د کسټم یو چارواکي د مظاهرې چانو د تورونه رد کړی دي. فرهاد شنواری په دې رپورټ لري.
پولند کوتل کې د احتجاجي مظاهره ته د وینا په وخت سیاسي مشر مفتي محمد اجاز شنواری تور پورې کړ چې کله هم په افغانستان کې د میوو سیزن شروع شي نو پاکستانی چارواکي ورته داسې وکشاله رامنځته کړي چې سرحدي دروازې ورسره وتړي او دواړو خواوو سوداګرو ته په میلیونونو ډالرو زیان واوړي.
تاسو گزشته 15 سال تاریخ وګورئ چې کله په افغانستان کې د انګور او د منی سیزن شي نو دلته یو مصنوعي قسمه کشیدګي او جنگ چې کندی را جوړ کړی شي، نو د دې ځای تاجران هم تباه کا، هلته یې باغونه اخیستي او د هغې ځای تاجران او زمینداران او باغبانان هغه هم تباه او برباد کړ. نو اخر پښتون دا سوچ کوي چې دا څه وجه ده چې کله ما د ګټې ځای راځي نو دوی چې کوم ځای مشکل به جوړوي. ټیک ده چې په افغانستان به هم اثري، خو نن ما زر یو نیم زر کسان مزدوران دا چې کوم دي بلکې د دې نه زیات په ضرورو تعداد کې مزدوران دا بې روزګاره دي. ته د لنډي کوتل دا بازار وګوره، د دې ټول تعلق دا د تورخم سره دی. نن ستا د دې بازار کوم حالت دی؟
یو قومي مشر میراج الدین ویل چې په تورخم کې مزدورانو نه روزګار اخیستل شوی او په بدل کې حکومت څه نه ورکوي.
په کور کې د ډوډۍ د بچو د داسې پروګرام یې نشته چې مزدور او ریړې والا او کانډې غوټې والا څه روزګار دی دلته چا څه ورکړی درې درې هفتی وشوې تک ګاډي وړیاړ دي اخر زه تاته یم چې دا به کوم پلو ځي دا خو روزانه ډرامه ده روزانه په موږ باټرو باندې ډرامې دي روزانه دي مقصدونه پته نشته چې څه شی دی دومره غټه خبره هم نه وي او باډر بند شي تاسو وګورئ چې باډر سره څومره خلک متاثر شو
په تورخم کې د پاکستان د کاسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د مظاهره چیانو دا تورونه ناسم دي چې د افغانستان د میوو په سیزن کې دا دروازه تړل کیږي دوی ویل چې د پاکستان او افغانستان په پولو باندې حالات ناسم دي او یو بل سره نښتې شوي نو احتیاطاً دا د تورخم دروازه تړلې چې دواړو خواو ته لا نور ځاني زیان وانه وړي د اکتوبر په 11مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په یو شمیر سرحدي پولو باندې سختې نښتې شوې او یو بل ته یې مرګ ژوبل اړولې د دې نښتو نه پس د اکتوبر 12مه نیټې راهیسې د تورخم په شمول افغانستان سره ټولې سرحدي پولې هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرتې دي او دوه اړخیز تجارت معطل شوای د اکتوبر 15مې نیټې نه په سرحدي پولو باندې دواړو خواو ته ډزبندي شوې د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ لومړی په قطر دوحه کې د سولې مذاکرات وشول خو څه نتیجه ور نه کړه او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې سره په بیا بیا کېناستل خو کومې هوکړې ته سره و نه رسېدل فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي کولای شئ خوخی کړی او تبصره پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ instagram.com/mashalradio پته ده
مشال ریډیو ته غوړیست اوریدونکو راځو د یو بل ریپورت پر لور او په دې ریپورت کې ځو د خیبر پښتونخوا کوهاټ ته هلته یو نندرتون سوي دی او په دې نندرتون کې ګڼ شمیر هنرمندانو برخه اخیستې ده او هغوی ته انعامونه هم ورکړل سوي دي دوی ویلي چې د دغسی د آرت او کلیګرافي نندرتونونه باید نور هم جوړ شي او نور هم دوی ته دغسی موکې په لاس ورکړل سي ممتاز بنگش په دې رپورت لري
د خیبر پښتونخوا په کوهاټ ضلع کې د اکتوبر په 13مه نیټه د ضلع انتظامی او د ځوانانو د امور ادارې سوري لاندې خطاطي یا د کلیګرافي او د انځورګرۍ مقابلې ترسره شوې په یادو مقابلو کې د کوهاټ پوهنتون بیلابیلو کالجونو او د دینی مدرسو تر سلو زیات زده کوونکو او ځوانانو ګډون وکړ د کوهاټ پوهنتون یوې زده کوونکې دوریادن په دې مهال مشال ریډیو ته وویل دې مقابلو سره د انځورګرۍ او د خوشخطۍ پوهانو د لیدو موقع ترلاسه شوه او د زورګاری په ډګر کې په لګ وخت کې ډیر څه زده کړل
دا ډیر ښه اپورچونټی دا موږ ته چاہے فیمیل دی که میل دی دا یو ډیر ښه پلیټ فارم دا او زه مستقبل کې توقع ستم چې داسې ایونټس موږ ته ارینج کړي
محمد اون په یو دینی مدرسې کې د دوري حدیث د کون کې دي چې په یاد مقابله کې د خیطاتی یا د خوشحتی په برخه کې ګډون وکړ وی ویل دا رنګ مقابله دی باید بیا بیا تابیا شي او ځوانانو لپاره دی د مثبتو حلو زلو زمينه جوړ شي نو دې سره به د ځوانانو هنر او کارکردګي نور هم وزليږي
دوري حدیث طالب علم هم الحمدلله نن کم ایونټ او شوالو مقابله دوا کټګوري په کې یو پینټینګ اعتبار سره او بل کې لګرافي یعنی خطاطي اعتبار سره الحمدلله دې سره کم مته یو بهترین تجربه متحصله شو او یو مته بهترین مقام ملاو شو لا دغه شی او دغه کم انبیا او سنت د خطاتی د دام خلق مخه دا وړاندې کول مته مقام
ملاو شو په دې محل د ځوانانو د امور ادارې زئی مشر فیصل خان مشال ریډیو ته وویل د مقابلو مقصد د ځوانانو هنر ته زلاور بخکل او د دوی حکومتي سرپرستی کول نو موري زیاته کړ کړه. روان وخت کې د ځوانانو لپاره دا رنګ نورې حالې زلې جوړولو پلان هم لري.
د دې کمپټیشن مقصد دا دی چې موږ پر کوهارت کې کم یوت ته چې کم آرټ اینڈ کیلیګرافي سره تعلق لري هغه کې موږ ټیلنٹ موږ ته ملاو شي، هغه موږ داسې حکومتي سرپرستی وکړو چې هغه ته خپل د ټیلنٹ مزید نکار کولو نور هم موقع ملاو شي. کوهارت خاور چې دا هغه د دې کیلیګرافي اینڈ آرٹ ریلیټډ ډیره زیاته زرخیزه خاور ده.
د مقابلو په پای کې د بسین آرټس کونسل مشرانو انزورګر لیاقت علی خان او د ځوانانو د امور مشر فیصل خان په یاد مقابلو کې برخه اخیستونکو ځوانانو ته انعامونه او سندونه ورکړل. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهارت.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزې خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د خیبر سیاسي مشران او ولسی استازي وایي چې پوز له دوی سره پر کړیو ژمنو عمل نه کوي او اوس هم د عملیاتو پر وخت عام ولس په نشه کوي. دوی زیاته کړې چې نور به داسې عملیات ونزغمي چې عام ولس ته پکې ځاني او مالی زیانونه اوړي. د خیبر پښتونخوا په خیبر ضلعه کې میشتو پوځي چارواکو د سپتمبر پر 2 په تیرا کې په یو هوایي برید کې د څه د پاسه 40 بېګنا کسانو د وژنې پر پیښې بخښنه غوښتي وه، خو په وروستیو کې یې ولسته د مرګ ژوبلي اړولو په اړه غبرګون نه دی شودلی. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په خپل دی رپورت کې د موضوع ته کتنه کړې ده.
د باډي سیاسي اتحاد یو مشر زاهد الله پردي مشال ریډیو ته وویل چې په تیرا کې د پوز لخوا ورسره په بیا بیا دا ژمنې وشوې چې د عملیاتو په وخت به عامو خلکو ته زیان نه رسي، خو په دې تیرو نږدو ورځو کې یو وار بیا هلته په مختلفو پیښو کې یو شمېر ولسي وګړي وژل شوي او جوبل شوي دي.
دغو ټولو خلکو خو بس یوه غوښتنه ده چې هغه وایي چې امن اپریشن نه منو. په قبایلی بینډ کې او څومره سیاسي جماعتونه یې هغه دا یوه خبره کوي چې دا اپریشن موږ نه منو، او دا اپریشن هیڅ فایده نشته، او اپریشن 20 نه زیات اپریشنې وشوې په 20 نامو جدا جدا امن را نغلو. په دا څو میاشتې کې په تیرا کې تقریبا چې 60-70 ناخوا کسان دا بېګنا شهیدان شول، بېګنا وژل شوي وي، زخمي شوي وي، چې په هغه کې زنانه دي، ماشومان دي. دوی ته کولیټرل ډیمیج وایي، خو دا وار کرایمز دي. نو قبایلي سیاسي جماعتونه، سماجي حلقې، قومي مشرانه دا خبره کوي چې پالیسي دې چینج شي، چې پالیسي چینج شي په خپله به امن راشي، وایي مذاکرات ولې یاره دې اپنو شي.
خیبر زلینا د کامی اسمبلی غړی اقبال اپریدی مشال ریډیو ته ویل چې موږ د کامی اسمبلی په فلور باندې سو سو واری د دې عملیاتو مخالفت کړای، خو لا هم په تیرا او نورو قبایلی زلو کې د عامو خلکو وژنه روانه ده او نور دا نشو زغملای.
موږ نه خلک غوښتنې کوي، موږ نه خلک ډیمانډ کوي، موږ د علاقې مشري زموږ په لاس کې ده، موږ لای ووټ را کړی دی، لہذا موږ له لوی ټینشن دوی جوړ کړی په دیشی باندې چې کله ماشومان کله په یو یو ځای باندې یو ویش ویش کسان شهیدیږي، کله زنانه شهیدیږي. نو دا زموږ د برداشت نه اوس بهر دی دا خبرې چې ډیره سخته په دې باندې افسوس کیږي. موږ له جړه راځي چې دا کوم ریاست موږ خپل لکه دا مور او پلار وي چې دا موږ نه پرېږدو، دا موږ سره داسې کوي، موږ چرته لاړ شو؟ دا ماشومان، دا زنانه، دا چې د یو وخت روټې دوی ته میسر نه ده، دو وخت خو لرې خبره ده، یو وخت دوی په مړه خېټه روټې ونه خوړه، دوی خپل بچو باندې تعلیمونه ونه کړه، دا کوم ځای ته لاړ شي؟ په دا مرګونو له دلته په دې قبایلي علاقو کې ناستي، لہذا ظلم دی، جبر دی.
د تیرا اوسېدونکي وایي چې د امنیتي ځواکونو وسله والو ترمنځ د نښتو پر مهال دوی ته ځاني او مالی زیانونه واوښتل، کورونه یې ویجاړ شول او بازارونه یې هم په نښه شول. سږ کال د سپتمبر په 2 نېټه د تیرا کاخیلو شډلې سیمې عیني شاهدانو دعوه کړې وه چې هلته په یو شمېر کورونو باندې د پاکستان د پوځ په هوایي برید کې لږ تر لږه درویشت کسان وژل شوي او کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي او دا ټول عادي وګړي وو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو. په دې پیښه باندې پوځي چارواکو بخښنه غوښتې وه او د خیبر ضلع یوې نماینده جرګې ته یې باور ورکړی و چې بیا به داسې پیښه نه رامنځته کیږي. په خیبر ضلع کې میشتو امنیتي ځواکونو په تیرو دوه اونیو کې د عامو خلکو په نښه کېدو په هکله تازه څه نه دي ویلي، خو په تیرو یو شمېر جرګو کې په قومي مشرانو غږ کړی چې د تیره خلک دې لنډې مودې لپاره خپل کورونه خالي کړي چې د وسلوالو پر ضد پکې مؤثر عملیات وکړي او دغه سیمې ترې پاکې کړي. د خیبر ضلع ولسي وګړي وایي چې په تیره او باډه کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي وو او دغه سیمې د وسلوالو څخه پاکې کړل شوي وې، خو 2021 نه پکې یو وار بیا بدامنی زیاته شوې او وسلوالې ډلې پکې فعاله شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شاهنواز ترکزی او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
زبدی خالونا دمخش مرومان تمی پزړګي دا غونګ دا کنا تمی پزړګي دا غونګ دا کنا ته چیرې ته وایې چې دا کنا ته چیرې ته وایې چې دا کنا نصیحت نام توبہ کنا استاد نصیحت نام توبہ کنا تجھ رات وائے چزا کنا تجھ رات وائے چزا کنا